د مازیګر شپږ بجې دي. السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم، امان الله میرزیر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. ل خپل همکارانو سره استډیو ته راغلی او تاسو ته د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې بل نظر کوم چې راټول شوی مطالب را سره تر پای واوري او ری چې ایران د کابل او واشنگتن ترمنز د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. ویل کیږي چې په دې ارتباط باندې په کابل ښار کې لکتر لګد و کورونه په کرایي نیول شوې دي چې پکې د ملي شورا د ایرانی ډیپلوماټانو او د ملي شورا د غړو ترمنز د دې مسلې په اړه غونډي او بحثونه کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: افغان حکومت له کابل بانک په اختلاس کې د تورونو کسانو لپاره محاکمه جوړوي. ترکمنستان، هند او پاکستان د افغانستان له لارې د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو تړون لاسلیک کړ. او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو او ایران استازي په بغداد کې راغونډ شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان مالی وزیر وایي د هغو کسانو د محاکمه کولو لپاره به په راتلونکو دوو اونیو کې ځانګړې محکمه جوړه شي چې له کابل بانک څخه وړې پیسې تر اوسه بیرته نه دي سپارلې. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال دغه خبره نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړه. د کابل بانک د حسابونو د تصفیې مدیر عبدالحمید محیبي وکیلانو ته د هغو څلورویشت کسانو نومونه هم افشا کړل چې د پیسو له بیرته سپارلو نه ډډه کوي.
شیرخان فرنود 209 میلیون ډالر، حسین فهیم د خپل سهم له درکه 4.4 میلیون، محمود کرزای د خپل سهم له درکه 14 میلیون ډالر.
له کابل بانک څخه د پوروړو کسانو لپاره د ځانګړي محکمې د جوړېدو امر خپل ولسمشر حامد کرزی کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نن په کابل ښار کې څه باندې 1500 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد چې د ځان وژونکي حملې لپاره بار شوي ونیول. د ملي امنیت ادارې په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې وویل دغه مواد له 500 کسانو سره چې په یوه ټونس موټر کې بار کړي وو د هوایي ډګر په سړک ونیول. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په مایوند ولسوالۍ کې څه باندې 2500 کیلوګرامه تریاک او څه باندې 100 کیلوګرامه کرسټال مواد نیول شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل دغه مواد نن په یو موټر کې د تلاشۍ په وخت پولیسو نیولې دي او د موادو لېږدونکی تښتېدلی. ایساف څوکونه وایي چې نن یو عسکر د افغانستان په جنوب کې په یوې چاودنې کې ووژل شو. د وژل شوي عسکر هویت او د پیښې ځای یې نه دی په ډاګه شوی. د ترکمنستان، پاکستان او هند استازیو نن د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د نلیکې د تیرېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې امریکا یې ملاتړ کوي د ترکمنستان د کسپین پر غاړه استراحت زی آواز کې لاسلیک شو. د پاکستان د پټرولیم وزارت ویاند عرفان اشرف قاضي ازادي راډیو ته وویل د تړون له مخې به ترکمنستان هر ورځ 3.2 میلیارد فوټ مکعب طبیعي ګاز صادروي چې 0.5 میلیارد فوټ مکعب به د افغانستان وي او نور مقدار به هند او پاکستان سره ویشي. د دې پایپ لاین په اړه عرفان اشرف قاضي وویل
ترکمنستان د ساوت عثمان فیل نا افغانستان هرات بیا کندهار او بیا زمونږ چمن جوب بیجی خان ملتان.
سیاسي څېړونکي وایي چې له دې پروژې سره به ایران نور هم منزوي شي ځکه چې تهران هڅه کوي چې خپل ګاز پاکستان ته صادر کړي. پاکستاني چارواکو نن وویل چې هغه ډاکټرې چې د القاعده شبکې د مشر په نیولو کې له امریکا سره مرسته کړې وه په 3 کاله بند محکوم کړ. ډاکټر شکیل اپریدی تورن شو چې په درواغو یې په بټ آباد کې واکسین کمپاین پیل کړی و. د له دې لارې اوسامه بن لادن پیدا کړ. شکیل اپریدی 2 میاشتې مخکې د حکومتي ډاکټر په توګه له خپلې دندې لرې شو. تېر کال د مې په میاشت کې امریکایي ځانګړیو ځواکونو اوسامه بن لادن په بټ آباد کې ووشه. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو او ایران غونډه د عراق په مرکز بغداد کې روانه ده. په غونډه کې یو وړاندیز شو او پکې د دې په اړه چې ایران د 40% یورانیم د غني کېدو هڅه کوي اندېښنه څرګنده شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاند مایکل مان په ټلیفوني مرکې کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل موږ ټول پوهیږو چې د 40% یورانیم غني کول یوه ځانګړې مسله ده. دا موضوع یاده شوه. البته موږ نور وړاندیزونه هم کړي څو ایرانیان مثبت ځواب ته وهڅول شي. د اروپایي ټولنې ویان مایکل مان همداراز وویل چې دی د بغداد له غونډې د کومې حیرانوونکې پریکړې انتظار نه لري. له اپریل را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران استازي د بریتانیا، چین، جرمني، فرانسې، روسیه او امریکا له استازیو سره خبرې کوي. په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم له نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. حسنی مبارک تیر کال په فبروري کې وروسته تر دې له ولسمشرۍ لرې شو چې په مصر کې د هغه د رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. انتخابات په نن او سبا ترسره شي او د رایې ورکولو شاوخوا 13,000 مرکزونه په ټول مصر کې شته. 13 کاندیدان سیالۍ ته سره ولاړ دي. یوه کاندید هم د کاندیدۍ پاڼه بیرته اخیستې ده. سیاسي څېړونکي وایي چې مخکښ کاندید د عربي ټولنې پخوانی مشر او د حسنی مبارک د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر عمر موسا دی. همداراز د اخوان المسلمین د ډلې کاندید محمد مرسی دی چې په امریکا کې زده کړه کړې ده. عمر موسا نن په قاهره کې هغه وخت چې خپل رایه ورکوله وویل:
متفائل الحمدلله طبعا
زه هیله من یم، د خدای شکر ده، او هیله لرم چې مصریان به سم انتخاب وکړي. دوی به داسې ولسمشر غوره کړي چې هغه په دې وخت کې د مصر مشي وکړای شي. تر 50 میلیونه ډېر کسان د رایه ورکولو حق لري. د می تر 9 تمه نشته چې رسمي نتیجې به اعلان شي. سعودي عربستان په یمن کې د القاعده شبکې وسلوالو ته اندېښنه لري او له دې ګاونډي هیواد سره یې 3.5 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه وکړه. تر اوسه په دې اړه چې دا پیسې به په کومه لاره کې مصرفي شي تفصیل نه دی ورکړل شوی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دوی هڅه کوي چې د پورونو د ورکړې ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. په اروپایي ټولنې کې کارونه عمومي او په سیمه کې د اقتصادي ودې پر لارو چارو وشخی شي. او روسي خبردار دی چې روسیه وایي د لری واټن یو توغندی بریالی وازمویه. د روسیې د ستراتیژیکو توغندیو د ځواکونو ډګروال ویدیم کول نن په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا توغندی چې له یوې قرې بلې ته رسیږي د روسیې په شمال لویدیځ کې له پلیسټسک څخه د روسیې په لری ختیځ کې د کمچاتکا نیمې وچې ته ورسید.
دا ازادي راډیو ده. ځینو افغان امنیتي سرچینو د تایید کړی ده چې ایران له امریکا سره د ستراتیژیک سند د مخنیوي لپاره د ملي شورا د غړو ترمنځ پیسي ویشي، غونډې او بحثونه کوي. د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس دغه کسانو نمونه افشا کړل چې د کابل بانک پوره وړي دي. له ترکمنستان څخه د افغانستان په لاره پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین جوړېدل به افغانانو ته څه ګټه ولري؟
افغانستان ته خو لومړی ګټه دا ده چې امنیت به ورسره ښه شي. له 6,000 نه تر 5,000 کسانو ته به پکې کار پیدا شي. افغانستان ته به د حق العبور ترانزیت پیسې ورکړل شي.
د طالبانو یو لوی قومندان په نورستان کې وژل شوی دی او د امریکا د سنا جرګې فیصله کړې چې پاکستان ته به خپلې مرستې کمې کړي. ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي لپاره خپل هلې ځلې ګړندې کړې دي او ویل کیږي چې د ولسی جرګې لغړو سره یې خپل تماسونه زیات کړي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند اوسمهال په ولسی جرګې کې دی چې د 13 ګڼو کمیسیونونو لخوا پرې بحث کیږي. ځینو افغان امنیتي سرچینو دا تایید کړی چې ایران د دې کار لپاره په کابل ښار کې لږ تر لږه 2 کورونه په کرایې نیولي چې پکې د ملي شورا د ایراني ډیپلوماتانو او د ملي شورا د غړو ترمنځ د دې مسلې په اړه غونډې او بحثونه کیږي. د دې موضوع نور حل له کابله د حمید مومند په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه غواړي له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د راتلونکي شنبه په ورځ د خپلې غونډې په اجنډا کې شامل کړي، ځینو امنیتي سرچینو تایید کړی چې په کابل کې د ایران سفارت د سند د ردولو لپاره د ولسی جرګې لغړو سره خپل ناستې ولاړې زیاتې کړې دي. په کابل کې یو امنیتي سرچینې چې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په کابل کې د ایران سفارت په وزیر محمد اکبر خان او نوې ښار سیمه کې له وکیلانو سره د خپلو غونډو لپاره 2 کورونه په کرایه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا که څه هم د ایران او یاد کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په تیرو 3 ورځو کې د سیمې استخباراتو غوښتل چې د ستراتیژیکو اړیکو د خلکو ملاتړ له منځه یوسي. د دې ادارې وان لطف الله مشل دغو استخباراتي کړیو ته د سیمې د 2 رقیبو استخباراتو نوم ورکړ او ویل
یک رقیب انتحاریا او تروریستاره مسلحانه،
دوی یو رقیب غوښتل چې انتحاریان او تروریستان راولېږي، او بل رقیب غوښتل چې د مظاهرو د ځینو ادارو او اشخاصو په تمویل سره د ستراتیژیکو تړونونو څخه د خلکو ملاتړ له منځه یوسي او د شیکاګو د سرمشریز مؤثریت ختم کړي. د ښاغلي مشل په وینا د هیواد امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې 4 وسلوالې ډلې نیولې چې د همدې هدف لپاره کابل او د هیواد هیواد ختیځو ولایتونو ته استول شوی و. له بل لوري د ولسی جرګې ځینې غړي هم دا تاییدوي چې ایران د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي لپاره له وکیلانو سره ناسته ولاړه زیاته کړې او په همدې هدف یې ځینې کورونه هم پکې رانیولې دي. د دې جرګې غړي میرمن آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغو وکیلانو نوم یاد نه کړ چې د ایران د سفارت لخوا په جوړیدونکو غونډو کې برخه اخلي، خو ویویل چې دغه هلې ځلې د دې سبب شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند تر اوسه پورې د ولسی جرګې په اجنډا کې شامل نه شي.
تقریباً دغه څو دقیقې مونږ ګورو د حکومت نه مکتوب راغی چې دغه موضوع ته باید اولویت ورکړی شي او په اجنډا کې ونیول شي، خو په تعصب سره وایم چې تر اوسه پورې دغه موضوع په اجنډا کې ونه نیول. بلاخره چهارشنبې ورځ زموږ عمومي مجلس په دغه برخه کې ډېر جنجال جوړ شو او یو تعداد وکیل صاحبانو تقریبا چې تعداد یې یو تنو ته رسېده په یوه ورقه کې امضا وکړه او د هغې تجارین یې وغوښتل چې زر تر زره دغه موضوع په اجنډا کې شامل کړي، چې بلاخره پس د ډېرو جنجالونو جارو بحثونو نه
درې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د هیواد بل ګاونډي هیواد پاکستان هم په دې اړه پراخې هڅې پیل کړي او غواړي چې وکیلانو ته د میلمستیاو په جوړولو سره دغه موضوع له دوی سره شریکه کړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې وسوس د پاکستان سفارت د کابل په کانټینټل هوټل کې همداسې یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې وکیلانو ته د دې سند د ردولو په بدل کې د پیسو د ورکړې ژمنه شوې وه. ایران او پاکستان دواړه د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له کبله په اندېښنه کې دي او هڅه کوي چې د افغانستان ملي شورا دا سند تایید نه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې د کابل بانک پوروړي دي. عبدالحمید محیبی د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډې ته د مالیه وزیر، د افغانستان بانک رئیس او د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس وربلل شوي وو چې د کابل بانک د پورونو د حصول او وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. که څه هم چې د راغوښتل شوو مسؤولینو ځوابونه د ولسی جرګې د استازو قناعت حاصل نه کړ، خو فیصله وشوه چې د افغانستان بانک عمومي رئیس به د ولسی جرګې راتلونکي غونډې ته وربغوړي. نورحال له کابل د محمد قسیم سولمل په ریپورت کې.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی، د مارشال محمد قسیم فهیم ورور، حسین فهیم او شیرخان فرنود په هغه کسانو کې شامل دي چې د کابل بانک د تصفیه د رئیس په وینا تر اوسه له کابل بانک څخه اخیستي پورونه نه دي سپارلي. عبدالحمید محیبی د چهارشنبې په ورځ د مالیه له وزیر او د افغانستان بانک له رئیس سره یو ځای ولسی جرګې ته وربلل شوی و څو د کابل بانک د دوسیې په اړه معلومات ورکړي. ژغلی محیبی وویل چې یادو کسانو په میلیونونه ډالر له کابل بانک څخه په غیر قانوني ډول ایستلي وه.
شیرخان فرنود 209 میلیونه ډالر، د زاهد ولید شرکت رئیس حسین فهیم د سهم له درکه 4.4 میلیونه ډالر، محمود کرزی د سهم له درکه 14 میلیونه ډالر، د کابل بانک د کړکیچ ټول مجرمین همدادی چې ما یې نمونه واخیستل.
د شغلی محبی په وینا دغه کسانو ترڅنګ حاجی طاهر ظاهر، غلام داود، صوفی نصر احمد، شکر الله شکران، خلیل الله فیروزی، حیات الله نعمت د کابل بانک له عمده پوروړو څخه دي. شغلی محبی زیاته کړی چې لڅباندې 900 میلیونه ډالر پور څخه شاخوا 1 لک ډالر بیرته ترلاسه کړي. په همدې حال کې د مالیه وزیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې د ولسمشر د حکم پر اساس به دې پوروړو ته تر 10 ورځو پورې د سترې محکمې په چوکاټ کې یو دیوان جوړ کړي.
دا روان کال د حمل په 14مه ولسمشر کرزی حکم صادر کړ او په هغه حکم کې پر څلورو موضوعګانو فیصله وکړه. لومړی د کابل بانک د قضیې د حل لپاره سترې محکمې ته هدایت وکړای شو چې یو ځانګړی دیوان رامنځته کړي. نورو کسانو ته چې پیسې په پور اخیستې وي او نه ورکولې، دوی میاشتې وخت ورکړای شه څو دا پیسې بیرته وسپاري چې د همدې دوه میاشتو څخه د جوزا تر 15مې تقریبا 10 ورځې پاتې دي. که چیرې څوک ونه کړی شي دا پیسې بیرته بانک ته وسپاري، نو هغوی باید چې محاکمه شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک ټولو پوروړو ته د غویي په 10مه یو میاشت وخت وټاکه څو خپل پورونه ادا کړي او له قانوني تعقیب څخه ځانونه وژغوري. د دې مسؤلینو معلوماتو د ولسی جرګې د استازیو قناعت حاصل نه کړ او هغوی فیصله وکړه چې د افغانستان بانک رئیس په راتلونکي غونډې ته وروبولي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې په هغه صورت کې چې 40% وکیلان په دې اړه موافقه وشي، نو نور الله دلاوري به راتلونکي غونډې ته استیزا کړي. کابل بانک چې د افغانستان یو لسترو مالی بنسټونو څخه دی، 2 کال وړاندې په 2010 کال کې وروسته له هغې له ماتې سره مخ شو چې یو شمېر سهم لرونکو یې په غیر قانوني ډول پیسې ځینې وایستلې او په هغو باندې په بهر کې په خاص توګه په دوبۍ کې ځینې جایدادونه رانیول.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل بانک د تصفیه د څنګه رئیس د هغو کسانو نمونه افشا کړي دي چې د کابل بانک څخه پوره وړي دي. اخوا په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه د عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د اوبو او برېښنا وزیر قضیه باید ژر تر ژره وڅېړل شي. د دې کمیټه غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویل چې عدلي او قضایي ادارې دې پر محمد اسماعیل خان لګول شوي تورونه ژر وڅېړي او دا موضوع دې روښانه کړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي ادارې د اوبو او برېښنا پر وزیر د لسکونو ملیون ډالرو د فساد تور لګولې وو. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه نور معلومات.
په داسې حال کې چې د اوبو او برېښنا وزیر تر اوسه پر د اداري فساد لګیدلو تورنو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه له عدلي او قضایي ادارو څخه غواړي چې د نوموړي قضیه وڅېړي. د دې کمیټې غړي محمد یاسین عثماني د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر محمد اسماعیل لګول شوي تورنو په اړه ډېر څه ونه ویل، خو له عدلي او قضایي ادارو څخه یې وغوښتل چې د نوموړي د قضیې په اړه ژر پرېکړه وکړي او دا موضوع روښانه کړي.
دغه باید تعقیب شي، عدلي او قضایي ارګان مسئولیت لري چې دا باید تعقیب کی او نهایی کی. که لودین صاحب اسناد او قضیه شیان ټول کړی وي او سارنوالی ته ورکړی وي، نو سارنوال او محکمه باید خپل سارنوال خپل قرار او محکمه باید خپل فیصله صادر کی. او دا به سپینې شي چې خبره څنګه ده. تاسو خو معلوم ده چې دا د جایداد او قضیهګان ډیر مغلق پسلها او خلکو جعلی اسناد لري په محکمه کې ګرځي.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د اپریل میاشتې پر 24مه د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په هرات ولایت کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یوې مځکې په غصبولو کې ښکېل بللی وو. د اداري فساد د څارنې خپلواکه کمیټه داسې وخت له قضایي ادارو څخه د نوموړي د دوسیې د څېړلو غوښتنه کوي چې ښاغلي لودین پر عدلي او قضایي ادارو هم تور لګولی وو چې له تورونو چارواکو قضیه په سمه توګه نه څېړي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د لوی څارنوالي نظر په دې اړه راواخلو، خو بریالی نه سو. بلخوا د افغانستان د ستر محکمې د اجرایه قوې امیر عبدالملک اموی ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو برېښنا د وزیر قضیه تر اوسه لوی څارنوالۍ دوی ته نه ده سپارلې.
تر څو چې موږ ته د څارنوالۍ د دوسیه راغلی نه موږ پاغې منفست نه نظر نه شو ورکولی. هر کله چې دوسیه د څارنوالۍ څخه موږ ته راغله، په هغه وخت کې تازه خبره کړې. ما په غوښتنه باندې خو چې دوسیه نه راغلی چې څه پزا نه لري، په دوسیه په زړه پورې ما دغه مخکېني پړاوونه چې دی هغه باید خدم کړي. هغه مراحل دی چې خپل چې کومه دوسیه قضا ته راغله، په هغه وخت کې به په دې باندې خبرې کوم.
دا لومړی ځل دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره د افغان ولسمشر حمید کرزي د کابینې پر یو برحال غړي د فساد تور لګوي. تر دې وروسته په هرات کې د پخواني جهادي مشر پلویانو مظاهره وکړه او پر اسماعیل خان یې لګېدلې تورونه بې اساسه وبلل. د راپورونو له مخې دا یوازې د اوبو او برېښنا وزیر نه دی چې په اداري فساد کې ښکېل بلل کېږي، بلکې د افغان حکومت اوسني نور لوړ پوړي چارواکي هم په اداري فساد تورن دي. ناتایج سوي راپورونه وایي چې د اوبو او برېښنا د وزیر او نور تورونو چارواکو ملاتړ د ولسمشرۍ معنی لخوا کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ترکمنستان د هند او پاکستان سره د طبیعي غازو د انتقال د هغه پایپ لاین تړون لاسلیک کړ چې لمخېبي د ترکمنستان څخه هندستان او پاکستان ته د افغانستان للارې د 1300 کیلومترو په اوږدوالي پایپ لاین غزول کیږي. په دې اړه لهم په اشقابات کې بحثونه روان دي. ویل کیږي چې په روانه اونۍ کې به د ترکمنستان، افغانستان، هندستان او پاکستان د وزیرانو په کچه استازي د دې پروژې په اړه وروستي اسناد لاسلیک کړي. د دې پایپ لاین چې یو برخه به، البته ډیره برخه به، د افغانستان له خاورې تیریږي، ګټه به افغانستان ته سوي او د غزولو لپاره امنیتي شرایط څومره چمتو دي. په دې اړه اجمل اند د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت له ویاند وحید الله غازی خیل سره مرکه کړې ده او لومړی ترې همدا پوښتلې دي چې دا پروژه به څومره د افغانانو په ګټه وي.
افغانستان ته خو لومړی ګټه دا ده چې امنیت به ورسره ښه شي. په دغه منطقې نه چې دا تیریږي، فرضاً له هراته تیریږي، قندار نه تیریږي، بیا د قندار نه کوټې ته ځي، له کوټې نه ملتان ته، له ملتان نه بیا فضلیکا ورته وایي د دوی د پاکستان او د هندوستان ترمنځ سرحد دی. نو یو ګټه د امنیتي ګټه ده افغانستان ته، بله ګټه دا چې تقریبا له 6000 نه تر 5000 کسانو ته به پکې کار پیدا شي. بله اقتصادي ګټه دا ده چې افغانستان ته به تقریبا له 300 میلیونو نه تر 400 میلیونو ډالر پورې د حق العبور ترانزیت پیسې ورکړل شي. بل افغانستان ته به هم غاز ورکول کېږي له دغې پروژې نه، دغه غازونه
په سیمه کې خصوصا په افغانستان کې. تاسو دغه امنیتي حالت څومره د دې وړ بولئ چې دا کار به دستي پکې په دغه څو کلونو کې بشپړ شي؟
زه فکر کوم امنیت په هیڅ دنیا کې پولیس نشي راوستلی. امنیت کې خلک ډېر مهم رول لري، که خلک همکاري وکړي، خلک په کار روزګار باندې شي. تجربو دا په دنیا کې ښودلې ده چې د خلکو مرسته له حکومت سره ډېره ضرور ده. زه فکر کوم په دې کې به خلک ډېره همکاري ځکه کوي چې دوی ته به کار پیدا کېږي، او د دوی له سیمو نه دغه غازو پایپ لاین تېرېږي، دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ته غاز ورکول کېږي. نو خلک به له دغه کمپنۍ سره له حکومت سره مرسته کوي، او زه ډاډه یم چې
د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له نورستان څخه مو خبر تر لاسه کړی دی چې په یوه هم هوایی حمله کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. د ازادي رادیو خبریال له سیمې څخه ریپورت راکړي.
وانت ویګل ولسوالی د نورستان په مرکزی برخه کې پرته ده چې د تیرو نږدې دوه کالو څخه د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، او تر اوسه نړیوال او افغان ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې یا د ولسوالی د وسلوالو طالبانو څخه بیرته ترلاسه کړي. د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د والی مرستیال مولوی جمیل الرحمن د امشوس په کلي کې د خپل یو ملګري سره و چې د حواله لارې په نخښه شوی او دواړه وژل شوی دي.
سهار یو عملیات هوایي شوی ده، د عام هم شوستي شیخ جمیل د طالبانو مارین ولایت نورستان په قتل رسېدلی. هغې سره عبدالحکیم نومې یو بل نفر، دواړه په قتل رسېدلی. مولوی جمیل الرحمن چې په برګمټال او په ټول ځایونو کې عملیاتونه کوي.
هغه وایي په هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د شوي بمبار تایید کوي، او وایي چې په بمبار کې د وسلوالو طالبانو دوه تنه وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا یو پخوانی لوړ رتبه پوځي مشر وایي هغه قرباني چې امریکایي عسکرو تر اوسه په افغانستان کې ورکړي بې ځایه نه وي، ځکه افغانان د دې مستحق وو چې یو ډیموکراتیک دولت چې د ټولو قومونو استازیتوب وکړي ولري. خو هغه په دې هم شک ښکاره کړ چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي په دې هیواد کې د امن او ثبات په برخه کې پرمختګونه به وساتل شي او که څنګه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس په استناد نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر کولن پاول وایي افغانستان د دې ارزښت درلود چې د طالبانو او القاعده د ځپلو او د دې هیواد د امن کولو لپاره امریکایي عسکر قرباني ورکړي. کولن پاول چې پخوا د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار او د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس په توګه هم دندې ترسره کړې، څرګنده کړه چې د ده په باور د دې لپاره چې افغانان د یو خپلواک دولت د لرلو چانس پیدا کړي، یو داسې دولت چې د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او په دې هیواد کې امن او ثبات ټینګ شي، دغه قرباني بې ځایه نه وه چې دغه هدف ترلاسه شي. پاول د تیرې سیشن به پورز له امریکایي ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې په 2009 کال کې د امریکا د پوځي حضور پیاوړتیا ته په اشاره وویل چې له دوه کالو وروسته نن ورځ لیدل کېږي چې د افغانانو ظرفیتونه پورته تللي. افغان امنیتي ځواکونه له کمی او کیفي پلوه پیاوړي شوي دي، خو زیاته کړه چې تاسو له دې زیات څه نشئ کولای او وړاندې نشئ تللی، بلکې دا په خپل افغانان دي چې باید خپل هیواد مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر دا اعتراف هم وکړ چې دای ډاډه نه دی چې په افغانستان کې سوله او امنیت به کله چې بهرني ځواکونه له دې هیواد ووځي او د کابل حکومت بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي لا ټینګ شي. پاول ویل دا به په راتلونکي کې معلومه شي، خو دی له شویو پرمختګونو چندان راضي نه دی. په تېره بیا له افغان حکومت خو بیخي راضي نه دی، ځکه دا حکومت په اداري فساد سربېره ډېرې نورې ستونزې هم لري. کولن پاول ټینګار وکړ چې بالاخره یو وخت باید موږ د خپلو هڅو لپاره سرحد وټاکو. کولن پاول دا څرګندونه یوه ورځ وروسته تر دې کوله چې په شیکاګو کې د ناتو سرمشریزه پای ته ورسېده، او په کې له افغانستانه د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکایي او نورو متحدینو د عسکرو د تدریجي وتلو د پلان ملاتړ وشو. د آی کاژوالټي په نامه انټرنټ پاڼه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو عسکرو د وژنې ارقام خپروي وایي چې په دغه جګړه کې چې له پایله یې یوه لسیزه ووځي، تر اوسه 1909 امریکایي عسکر وژل شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په بدخشان کې د تختول شو بهرنیانو په اړه باندې لګرو سره راپور اوري، خو زده باوري چې په شمالي وزیرستان کې بي پيلوټه امریکایي الوتکو حمله کړې ده او په دغه حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې دولتي مقامات وایي بي پيلوټ امریکایي الوتکو یو واري بیا پر دې سیمه برید وکړ او څو تنه مشکوک سختدریزي وسلوالې ووژل. یو ځایي دولتي مقام چې نه یې غوښتل نومو غږ یې خپور شي رسنیو ته وویل چې دا برید د مرکز میرانشاه په اړوندو کې پر یوه کور وشو. د سرچینې د معلوماتو له مخې بي پيلوټ الوتکو پر هغه کور چې ګمان کېږي سختدریزي وسلوال پکې دېره وو دوه توغندي وتوغول او د کور ډیری برخه یې ویجاړه کړه. که څه هم پاکستاني مقامات په رسمي توګه د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په باب رسنیو ته معلومات نه ورکوي، خو دغه مقام وایي دا په نښه شوي کور له کنډوالو څخه د دریو تنو مړي ترلاسه شوي. نوموړي وژل شوي کسان سختدریزي وسلوال و بلل، خو د بشپړ هویت په باب یې بې خبري وښوده. په عین حال کې ځینې سرچینې بیا وایي چې په دغه کور کې د حقاني شبکې وسلوال جنګیالي اوسېدل، خو دا نه ده څرګنده چې د برید پر مهال هم همدا خلک پکې و که څنګه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا جرګې فیصله کړې ده چې پاکستان ته به خپلې مرستې کمې کاندي. نوریاس نوري او په دې اړه نور معلومات.
د راتلونکي مالي کال لپاره د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه د سنا جرګې تصویب شوې بودیجه چې له پاکستان سره د امریکا مالی مرسته له نیمایي زیاته کمه کړې. اسلام آباد ته یو بل خبرداری دی چې که په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو لپاره د اکمالاتو لار پرانینځي، نو بل دې هیواد سره په مرستو کې نور هم کموالی راشي. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې د بهرنیو عملیاتو په اړه له افغانستان، عراق او مصر سره هم مالي مرستې کمې کړې، خو له اردن سره یې دې هیواد ته د سوریې د کډوالو د ستونزو د هواري په خاطر 50 میلیون ډالر اضافي مرسته تصویب کړې ده. د دغه کمیټې غړو په شفاهي رایې ګیري کې ټوله 2.1 میلیارد ډالر بودیجه چې د 2014 مالي کال لپاره د ولسمشر باراک اوباما له وړاندې شوې بودیجه 2.6 میلیارد ډالر کمه ده تصویب کړه. د امریکا مالي کال د اکتوبر له میاشتې پیلېږي. د سنا جرګې د تدارکاتو د کمیټې ټول غړي به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ غونډه کوي او دغې بودیجې ته به نهایي رایه ورکوي. ډیموکرات سناتور پاتریک لیتی او د تدارکاتو د کمیټې مشر او د دغه کمیټې لوړ رتبه جمهوري غوښتونکي غړي سناتور لینسی ګراهام وویل له پاکستان سره مالي مرستې په سلو کې 50 کمې شوي. دا ځکه چې ډېر وکیلان د تروریزم په وړاندې جګړه کې د اسلام آباد پر همکاري شک کوي او هم په کانګرس کې تیر کال اسلام آباد ته نږدې د اسامه بن لادن د وژلو پر سر قهر او غوسه موجوده ده. د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې هم زیات شوی چې پاکستان تیر کال د امریکا د هوایي برید په غبرګون کې چې 40 پاکستانی عسکري ووژل، په افغانستان کې د ایره د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې وتړلې. سناتور ګراهام د تدارکاتو د کمیټې له رایګیري وروسته خبره لاندې وویل موږ په دغه پایپلاین نورې پیسې نه لګوو، که دغه لارې بیرته پرانیستل شي موږ به له دغه پایپلاین څخه خپلې ټولې پیسې بیرته واخلو. موږ نه غواړو چې پر هغه هیواد پانګونه وکړو چې په افغانستان کې دیره زموږ د ځواکونو په وړاندې ګواښونو په لمنځه وړلو کې له موږ سره صادقانه همکاري نه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله.
د افغانستان د بدخشان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وی مرسته کوونکو مؤسسي 15 تنه کارکونکو تختول شوې دي. چارواکي وایي په تختول شوو کسانو کې 2 تنه بهرنۍ خزي او 3 نورې افغان همکاران دي چې نامعلوم وسلوالو پرون تختولې دي. دغه کسانو د تختونې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوندې پاړه تازه معلومات راټول کړي دي.
دغه د بو بهرنۍ میرمن او درې افغان همکارانو له افغان کوچنیانو او ښځو سره د روغتیا په برخه کې مرسته کوله چې د یفتل پاین ولسوالۍ څخه ناپېژاند وسلوال وتښتول. عیني شاهدانو چې نه غوښتل ژغونه خبره سي وویل نامعلوم وسلوالو دغه کسان له راغ حوزې څخه له تاجکستان سره پر پوله د شهر بزرګ ولسوالۍ ته تښتولې دي. د بدخشان د والي ویان عبدالمعرف راسخ هم د امید ایرموس چې د 15 کارکونکو تښتول تایید کړي، خو نوموړي ونه ویل چې دغه کسان کومې وسلوالۍ ډلې تښتولې.
بعد مرغه دوی د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دوی په کوم باند قاچاخوړونکو ډلو او یا هم په کومه وسلوالې ډله پورې اړه لري، خو په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي. تختول شوی کسان لا ژوندي دي.
بلخوا د بدخشان ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر څخه د ازادي راډیو ته وویل چې د تښتول شوو کسانو له ډلې څخه یو افغان چې اقام احمد ابراهیم نومیږي بیرته خوشې شوی. دی وایي چې ممکن دا بهرنیان چې پکې یو برتانوي او یو امریکایي میرمنه شامله ده د جلاد په نوم د قاچاقکوونکو د یوې ډلې لخوا تښتول شوي وي. د میډ ایر موسسه په برتانیا پورې اړه لري او تر 15 کلونو د کم عمر کوچنیانو د خوارځواکۍ او امیندوارو ښځو د روغتیا لپاره د بدخشان په لور پروتو سیمو کې له خلکو سره مرسته کوله. خو د بدخشان امنیتي چارواکو ویلي چې دغو کسانو د خپل سفر په اړه امنیتي ادارو ته خبر نه ورکړی. د بدخشان چارواکي وایي چې د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. له بل لوري تر اوسه پورې هیڅ یوې وسله والې ډلې د دغو کسانو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. تر دې مخکې د 2010 کال په اګست کې یو برطانوي ډاکټر له شپږو امریکایانو یوه جرمني او دوه افغان ملګرو سره دې ولایت پر لار و چې وسله والو ووژل. بدخشان له تاجکستان، چین او پاکستان سره ګډه پوله لري.
په بدخشان کې مو د دوه بهرنیو او د دوی د درې افغان کارکونکو د تښتونې په اړه د راپور واوریدو چې وروستي معلومات په دې اړه وړاندې کړل. ساعت ته ګورم د 10:30 بجې کیدونکې دي. زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. خراغلې